ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 سنه تر 20 بجې د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم نیک پیرځونه او سلامونه مې قبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو. د کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واورئ، خو په سر کې د بوریوال کاکړ نه د دې ساعت تازه خبرونه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکي. په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو له کبله لږ تر لږ شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. په کابل کې د ګډي همغږۍ او څارنې د بورډ غونډه پیل شوې ده، او په شام کې د النصر ډلې ویاند او شاوخوا شل نور سخت دریځ وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږ شپږ څلوېښت کسان وژلي او یو څلوېښت نور ټپي کړي دي. د یاد ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلع ځپل شوې ده، چیرې چې څوارلس کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپي شوي دي. د پی ډی ایم ای په رپورټ کې راغلی چې په کوهستان کې 12، په سوات کې 8، بنو چترال مردان او بډګرام کې 2، او په ملکن منسیرا دیر او چارسده کې یو یو تن وژل شوی دی. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې خیبر ایجنسی ته رسیدلې ده. بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به پر دې موقع احتجاج کوي. د یاد اتحاد چارواکو د یکشنبې پر ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې کمیټې کې د قبایلي سیمو استازي نسته او حکومت باید په دې کې د قبایلي سیمو استازیتوب باوري کړي. په جمرود کې هم تېر ورځ په دې اړه غونډه وسوه. د غونډې یو ګډونوال منظور راپریدي مشال راډیو ته وویل
څلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، د دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډی کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي، او ټول خلکو په یو آواز وي غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون، دا ظلم نظام، دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي.
د یادونې وړ ده چې د یادې حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د عیني او قانوني اصلاحاتو او راتلونکو په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستل دي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې یا د ضربیازب عملیاتو په ورستي پړاو کې 252 وسلوال وژل دي. د خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې یا اس پی آر د یک شنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړی ده. په بیان کې دا سوي چې پاکستانی پوځ د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستي دي، خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو د دې اداو په خلای کړی دي. د پاکستانی پوځ د 2014 کال جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان روان کړي عملیات لا هم دوام لري. د دې عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل شوي دي چې زیاتره په بونو او خوست کې میشته. په کابل کې د ګډي همغږۍ او څارنې د بورډ غونډه پیل شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغې غونډې په پرانیستون کې وینا کې ویلي چې په سیمه او نړۍ کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو ګواښونه شتون لري، خو د ده په وینا دوی غواړي په افغانستان کې پایداره امن رامنځته کړي. ولسمشر غنی وویل چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید ګډې هڅې وسي، ځکه چې د ده په وینا مخالفان هیڅ سرحد نه پیژني. ولسمشر غنی د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د استخباراتي فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند د ګریشک ولسوالۍ په شاوخوا کې د وسلوالو طالبانو د زندان څلور مسولین نیولي دي. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي چې د دغو کسانو په نیول کېدو سره د ماشومانو او ځوانانو په ګډون څوارلس عام افغانان هم د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. د طالبانو له زندانه خوشي شوي کسان ادعا کوي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د زندان مسولینو ډیر ځورول. په لنجمن سیمه ناګارنو کرباغ کې بلتون فالو او جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. د لاغ وروسته ده چې د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویمه ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې اذربایجان د اپریل پر درېیمه یو اړخیز اوربند اعلان کړ. دا جګړه په هغه سیمه کې سوې ده چې په اذربایجان کې ده. په داسې حال کې د لږ تر لږه 13 ارمینیایي عسکرو وژل کېدو خبر ورکړل سوی چې د چارواکو په وینا یوه ورځ وروسته ازري ځواکونو د ټانکونو او درنو وسلو په ملتیا پرمختګ وکړ. اذربایجان وویل چې د دوی هم 12 عسکر وژل سوي دي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر میلان خوانیس وای دوی به د عراقیو وګړو هغه ډله بیرته خپل هیواد ته ولیږي چې له چک جمهوریت څخه یې جرمني ته د تلو هڅه کړې وه. دا له هغه وروسته ده چې شاوخوا 25 عراقي وګړي د اپریل پر دویمه له چک جمهوریت ته په بس کې جرمني ته اوښتي او هلته سمدستي پولیسو نیولي وو. میلان خوانیس ویلي دې 25 کسانو د چک جمهوریت د پراخ دلی سپکاوی کړی دی او باید د ده په وینا په اوو ورځو کې دننه عراق ته ولیږل سي. ټاکل سوی وه چې په عراق کې د کردانو تر واک له لاندې سیمې او په لبنان کې د کډوالو له کیمپونو 30 عیسوي کورنۍ له جنوري تر اپریل میاشتې چک جمهوریت ته ولاړ سي. خو د سي ټي کې په نامه خبري اجانس خبر ورکړی چې د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر د اپریل دویمې له پیښو وروسته دا پروسه اوس ځنډولې ده. د شام څارونکي ډله وایي په دې هیواد کې له القاعده سره تړلې د النصر ډلې ویاند او شاوخوا شل تنه نور سخت دریځي د هیواد په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. د شام د بشري حقونو د سار ډلې د یکشنبې په ورځ وویل چې ابو فراز السروي د هغه زوی او شاوخوا شل تنه نور چې پکې ډیر ازبکستانیان هم شامل دي په ادلب صوبه کې وژل سوي دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه بمباري د شام حکومت کړي او که روسي پوز کړي ده. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.55 پیسې اخیستل کیږي او 1.59 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.48 پیسې او 1.19 پیسې، یو پاؤنڈ 1.48 پیسې او 1.49 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23.55 پیسې او 23.70 پیسې، یو سعودی ریال 20.90 پیسې او 23.50 پیسې، یو افغانۍ 1.52 پیسې او 1.45 پیسې، او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران کې دوه امکان دی. په پیښور او بنو کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسۍ او بای او موسم حال مو اورید. په روانه غړې کې به د غری پټونه واوري. په خیبر پښتونخوا کې یو وار بیا توپانی بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د قبایلی سیمو لپاره اصلاحاتی کمیټي نن د خیبر ایجنسۍ په دوره ده او هلته د خلکو نه د هغوی غوښتنې اوري، خو فاټا سیاسي اتحاد د دغه کمیټې د کار سره مخالفت لري. ولې؟
نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلي اولس نه تپوس کوي. نو اولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مرکزیته د ملک نه کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت وای پروان کال کې به د ټولې قبایلي سیمې بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستنول کیږي، خو د شمالي وزیرستان کډوال د واپسې د عمل نه مطمئن نه دي. د دفاعي چارو څېړونکي وایي د لاهور د ځانمرګي برید نه پس پوز په پنجاب کې هم عملیات کول غواړي، خو واکمن مسلم لیز نواب ګوند په دغه صوبه کې د سخت دریځ ډلو خلاف د کاروایي نه ډډه کوي. د دې څه وجه ده؟ د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د توپاني بارانونو لړۍ ګڼ شمېر کسانو ته مرګ لاړولې. د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي چې د بارانونو تر دې دمه د سلوېختو نه زیات کسان وژلي دي. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیل سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا د پرله پسې توپاني بارانونو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه صوبې کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې پرله پسې توپاني بارانونو شپږ څلوېښت کسان وژلي، یو څلوېښت ټپیان کړي او همداراز دغه بارانونو شپېته کورونو ته هم زیان رسولی دی. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د بارانونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان د خیبر پختونخوا لرې پرتې شانګلې سیمې ته رسېدلی چې تر دې دمه پکې څوارلس کسان مړه او دیارلس نور ټپیان شوي دي. همداشان دغه بارانونو په کوهستان کې دولس، سوات کې اته، بنو، چتران، مردان او بډګرام کې دوه دوه او په ملاکنډ، منسیره، چارسدا او دیر کې یو تن وژلی دی. په خیبر پختونخوا کې توپاني بارانونو په داسې وخت کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي چې په تېره میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بارانونه شوي وو چې لږ تر لږه یو سل دوه اتیا کسان ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې د بارانونو له امله د خیبر پختونخوا د شانګلې او سوات په ګډون په ګلګت بلتستان کې د ځمک ښویدنې پیښې هم رامنځته شوي چې له امله یې د دغو سیمو اوسېدونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د هېواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبې کې لوی ځاني او مالي زیانونه اړوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم د مارچ او اپریل په میاشتو کې د پاکستان په ډېری سیمو کې بارانونه شوي وو چې لسګونه کسان یې وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس ورزو. خیبر ایجنسی ته چیرته چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې کمیټه د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ لنډی کوتل ته لوړګی ته ورغلې ده. اول تکې بعد خیبر ایجنسی د بیلابیلو طبقو د خلکو سره خبرې اترې کوي، دا وی نظرونه به اخلي. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری دا وخت په لوړګی کې د لوړګی جرګه حال سره موجود دی، دا غینا تازه حال اخلو. فرهاد شینواری په خیر راغلی. د دغه جرګې ورسته حال را سره شریک
کړه. ډیره مننه منور شاه. د نن د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټه د خارجه چارو او سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د خیبر ایجنسی لوړګي حال ته را رسیدلې ده او اوس تر غرمې پورې یوازې قومي مشرانو او د پارلیمان غړو سره لیدلې دي، خو دغه ناستې ته سیاسي ګوندونو مشران او صحافیان ورپرې نه ښودل شول او خاصدارو د جرګهال مخې ته ایثار کړي دي. دا وخت زه هم دغه جرګهال مخې ته ولاړم. موږ نګېډ چاپیر چې کوم دی خاصدار او امنیتي ځواکونه تاو دي، موږ دغه حال ته نور پرېږدي چې موږ هلته کې د مشرانو او د پارلیمان غړو هغه نظرونه او واورو ته خبر شو چې هغوی دغه کمیټې ته څه سفارشات ور وړاندې کړل. په دې کې دغه ذکر هم زکول غواړم چې د خیبر سیاسي اتحاد چې کوم مشران دي د سیاسي ګوندونو مشرانو غړو دلته کې دغه جرګه حال مخې ته یو سخت احتجاج وکړ او ګو اف سی آر ګو نارۍ وهلې، د اف سی آر په ضد نارۍ وهلې. دا د اوس هم لګیا دي دوی د اف سی آر په ضد نارۍ وهي او دوی دغه غوښتنه کوي چې موږ له دې مقرره کړی شي چې موږ دغه سیاسي خلک ورته خپل دریځ ور وړاندې کړو دې کمیټه ته. او دوی له چې موږ وکتل د کې هم ورکړی شوې، دوی سره زور زیاتای مو شو او تر اوسه پورې بهر ولاړ دي.
سمه ده. فرهاد ویل کېږي چې دغلته د لوړګې په بازار کې مزوانانو سم مظاهره کړې ده، دا غي څه تفصیل لري؟
بالکل د نور جنسیو په پرتلا دلته کې صورتحال مختلف دی. د سحر نه دغه مظاهرې روانې دي په بیلابیلو ځایونو کې. په لوړګي بازار کې د سحر نه خوښه تقریبا شې درې مظاهرې وشوې او وقفي وقفي سره دغه مظاهرې روانې دي. مختلفو ځایونو نه د مظاهرو او نارو غږونه راځي. موږ یورو یو بل مهم خبر مو ترلاسه کړی دی. دغه په جرګهحال کې چې کومه غونډه روانه ده د دغې وزیر اعظم د فاټا لپاره د اصلاحاتي کمیټې پارلیمنټیرین او د قومي مشرانو ترمنځ نو د دغې حال د نن هم چې موږ وڅورو ډېر نږدې ورسره ولاړو. حال نه د ګوی سیارګو نارې راځي او هلته کې هم شور وشو. قومي مشرانو او پارلیمنټیرین ترمنځ هم تاوتریخوالی رامنځته شوی دی او دغه د کمیټې پر وړاندې هم دغه نارې وهل شوي دي.
خلکو خپل اظهار کړی دی، د خپل سوچ او فکر اظهار کړی. یو جهان مننه فرهاد شینواری ور سره د خیبر ایجنسی لوړګینا دغلته کې د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټې ورغلې ده. نن به د خیبر ایجنسی د خلکو حال اخلي. خو تاسو واوریدل چې دغه کمیټې الته کې د دورې تر دې دمه څه مصروفیات څه هلې ځلې وي. د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت لپاره دغه کمیټي چې ورغلې ده د دې خلاف فاټا سیاسي اتحاد هم نن مظاهره کوي په خیبر ایجنسی کې. دا کمیټي چې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې دغلته کې ورغلې ده. دوی ویلې دي چې د 15 قبایلی سیمو دوره یې کړې ده او د نورو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو مشرانو خلکو سره به هم لیده کاته کوي. خو فاټا سیاسي اتحاد د دوی د کار سره اختلاف لري. تفصیل د اسرار مومن رپورٹ کې اورو.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلی سیمو د راتلونکي اني حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحادې مشر نثار مومند مشال ډو ته ویل یا د کمیټه چې د قبایلی سیمو نمائندگان پکې نشته یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیده کاته کوي. د ده په خبره قبایلی ولسو دغه کمیټې نه مني او تر هغو به د دوی احتجاجي تحریک روان وي تر څو یې قبایلی سیمې په پښتونخوا کې نوي شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټه کې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي. نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم و رواج هم نه دی خبر نو دغه کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي. نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلی اولس نه تپوس کوي. نو اولس نه خو دوی نه کوي کنه. دوی د پولیټیکل جن د خاص مرتبه د ملک نه کوي. ځکه یوازینی لار دا پاتې ده چې موږ د پښتونخوا ایساکي نو موږ ته به ترخیتي کارونه راوغږېږي. موږ به چې د امتیاز راشي.
نثار مومن وایي د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی. د قبایلي سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمنې او د نورو طبقو نمایندګان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل پریده بیا وایي دغه کمیټې د قبایلي ولس نمائندګانو جوړه کړې. دغه خبره چې کله هم دغه کمیټې د یوې ایجنسۍ دوره کوي نو په هغه ورځ د دغه ایجنسۍ د پارلمان غړي د دې کمیټې غړي ګڼل کیږي. شاجي ګل وایي د کمیټې لکاره په مکمله توګه مطمئن دی.
نو دغه کمیټې د مطمئن کېدو هدا پورې خبره چي ده. دا کمیټي اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شي. عوام مطلب دا چې عوامو د نمائندګانو زمو په خوله جوړه شي. آتش په تکاله کې دا اول کمیټي دا چې عوامو په خوله جوړه شي. په دې وجه باندې په دې کمیټه باندې دا 21 دی چې دا ریفانس به کیږي. مونږ قبایل به د غنامې نه خلاصیږو. مونږ قبایل به د جهالت نه خلاصیږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل وایي چې د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملوي. یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شهید وایي دا تشې خبرې دي. د ده په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي نو تر هغو د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت نه غواړي چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدل شي.
چې خپل فکر کوم نو د عوامو چې د پاکستان اسټابلیشمنت دې ته تیار نه دي چې هغه قبایلي خلکو ته حقونه ورکړي. په قبایلو کې د آئینی او قانوني حیثیت هغه ته ورکړی شي. زما دا خیال دی چې دا سټیټس کو هغه جاری ساتل غواړي. ځکه چې کور غواړي افغانستان دی. دې غاړې ته ډېر زیاتې مسلې دي او چې تر څو پورې دا جنګونه شته دا بارني او علاقایي قوتونه دلته شته نو تر هغې پورې د قبایلي علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان اسټابلیشمنت تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د غرنګ یو شمیر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلي ولس ته یې هیڅ ګټې نه دي رسیدلې. خو د قبایلي سیمو ځینې د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټې به ضرور څه نتیجه ورکړي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په قومي اکشن پلان کې هم شامل ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پوز مطبوعاتي اداره آی اس پی آر واي په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب عزب عملیاتو اخیری مرحله کې 252 وسلوال وجلي او د یادې سیمې په زیاتره برخو یې کنټرول ترلاسه کړی دی. آی اس پی آر زیاته کړې ده چې تر څو یې ټولې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې نه وي تر هغې به دا عملیات جاری وي. په دې حق لنور تفصیل د سیمې نظم خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره آی اس پی آر تیره ورځ په یو بیان کې ویلي چې آپریشن ضرب عزب آخري مرحله کې یې 252 وسلوال وژلي. آی اس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان لرې پرتا سیمه شوال کې د ضرب عزب آخري مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 252 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو ته لیږل شوی آی اس پی آر بیان تر مخه ضرب عزب آخري مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوې امنیتي ځواکونو افغان پولې ته څیرمه وادی شوال شپږ سوه څلوېښت سکوئر کیلومتره سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې. آی اس پی آر بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم څلوېښت نور سرتیري ټپیان شوي. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکه، انزرکس او منګړیتې سیمې د عملیاتو پر مهال پاکې کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې آخري سیمې پاکولو پورې دوام لري. آی اس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم څلوېښت فیصد خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي، خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ دوام لري او وفاقي حکومت ویلي چې د قبایلي سیمو ټول بیکورشوي خلک به په روان کال کې خپل سیمو ته ستانه کړي شي، خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپس روانه ده په دې ممکن نه ده چې په روان کال کې دا سلسله ترسره شي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم ای وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو یو لک درې زره پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې یو درشتمې نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه درویشت زره پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت پنځه دېرش زره روپۍ نقدې ورکړې کېږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف درویشت زره کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي نه میاشتو کې به څنګه د اتیاو زرو نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سکرتر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي، نو ممکن نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
ضرب آپریشن شروع کے دلو مونگا کو تین دن کے دس لاکھ آئی ڈی پیز دا بنو لاکی مروار یا خان وزیا لاکی تا مونگا پراو اتلی اینا باز مونگ سرا دا حکومت دا خبرہ کڑی وا کو تین مہینے کے دن نا دا خلق دا ہوا جی تان تا واپس کوا تقریبا دوا کولا وشول دی آئی چما دروی زرا کا خاندانو نا واپس کڑی دی بلا رز دی نارت وا جی تان دے پولیٹیکل ایجنٹ سرا ہم ملاقات سوائے وا اگ مونگ تا ویچن نومبر پر اے ٹو زیڈ آئی ڈی پی چری دا مونگا واپس کوی 30,000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړی دي. همو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خو دا دي او 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای. بالکل د خبره نه مونږه مطمئن نه یو.
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلاره روان دی، نو نوموړی وایي
په واپسۍ مرحله کې د میر سره مشوره نه ده شوې. که په دې باندې د کوم مسؤلینو سره مشوره وشي، پولیټیکل انتظامیه موجوده وي، ورسره د میر ادارې موجوده وي، چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا هیڅ کیمه کیمه علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي. نو پاکو دا ګیلانر دي او د ریهبیلیټیشن چاره دا پوره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سترګې خپل کور وویني، په خپل سترګې روډ وویني، سپتال وویني، سکول وویني، په غېږ کې د بیا چاره وشي. کنه
یاد دي وي چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورته یو بل ریپورت تا ک سهم د ضرب ازب عملیاتو په ترس کې په قبایلی سیمو کې عملیات روان دي او د نېشنل اکشن پلان لاندې د پنجاب نه علاوه د هیواد په ټولو برخو کې وخت په وخت کاروایانی کیږي. خو د لاهور د ځانمرګي برید نه پس پوز په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف کاروي کول غواړي او سړونکو وای چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دغه صوبه کې د عملیاتو نه ډډه کوي. دا ولې او د دې بس اثرات وي په یو ریپورت کې تفصیل اوري د ویلاندې د مینه پاس. په دې ورستیو کې په لاهور کې د ځانمرګي برید نه پس د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR وخت په وخت ویلي چې په پنجاب صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کاروایان جاری دي. بلخوا کارپوهان وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت او په پنجاب کې د یاد ګوند صوبایي حکومت په دغه صوبه کې د پوز او رینجر ځواک د عملیاتو په اکلا په زړه نازړه دي. د دفاعي چارو سیړونکو ریټایرډ لیفټننت جنرال تلت مسعود وای پوز په پنجاب کې عملیات کول غواړي.
فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر آپ دوسرے صوبوں میں جا کر ایکشن کریں.
فوج سما خبر کوي کہ په نورو صوبو او قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کیږي، نو په پنجاب کې هم پکار دي. پوز دا نظر لري چې حکومت په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د کاروایي نه ډډه کوي. که وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب او داراس پټول هیواد کې امن غواړي، نو پکار دي چې په پنجاب کې د عملیاتو ملاتړ وکړي. که د دې مخالفت کوي، نو دا به د وسلوالو سره د مرستې په څیر وي. نو ځکه پکار دي چې نواز شریف یو مثال جوړ کړي او د پنجاب نه د وسلوالو جرړې ختم کړي.
دا چې مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه ولې ډډه کوي، په دې پښتنه د دفاعي چارو پوها ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد وویل یاد ګوند په پنجاب کې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري.
حقیقت اوس کاری چې دا فوجي عملیاتو شو او دا غیر رد عمل راغې یو څه تفریق وره شو، موږ چې کوم تاثر خور کړی دی هغه به صفر شي او کیدی شي دې کې نور پارټۍ دغه نه سیاسي استفاده وکړي. یو خدا غلې بل دم زه بازی دې چې په ځونه داسې دی هغه د سیاسي تور باندې یو ځای دی او ووټ بانک چې کوم د دې د دې هغه کې د خلکو ډېر لوی لاس دی. بل دا چې هغه دا ګوري چې فوج چې کوم دی باقي صوبو کې هم څنګه څه دخل لري، دا دې نه غواړي دی وایي چې زمونږ خپل دغه وی دلته فیصلې دي او دغه کو فوج پکې راغره به د فوج د فیصلو هم احترام کولی شي.
نو مولا زیاتوی په پنجاب کې واکمن ګوند لدې هم ویریږي چې د کراچۍ په سیر په دې صوبه کې پوز د احتساب ادارې په مرسته د درغلیو او بډو رشوتونو کې سونه راپورته کول شروع نکړي. خو پښتنه داده چې که په پنجاب کې اوس هم د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ونشي نو د دې بسا سرات وي. جنرال تلت مسعود په دې اړه وایي
اگر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پاکستان اور پورا پنجاب
کا پنجاب کے اوس د وسلوالو خلاف فوجی کاروائی ہونا شوان دے سربا وسلوال مضبوط شی او مستقبل کی بے مخنوی ډیر ګران شي چې په نتیجه کې به نه یوازې پنجاب بلکې ټول هیواد د بدامنه ښکار شي. زما په خیال دا مهال په یاده صوبه کې پوځي عملیات ډیر ضروري دي او زه فکر کوم چې مقتدر قوتونه به ډیر زر دا ګام پورته کړي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پوځ مشر جنرل راحیل شریف د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف سره لیده کاته کړي او د امنیت په موضوع یې ورسره خبرې کړي. سیډونکو وایي داسې ښکاري چې دواړه خواوې په دغه صوبه کې په محدوده پیمانه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو سلا شوې دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو د خبرونو سره او د مشال ریډیو سره تاسو د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګری کېدلی شئ او نور ډیر معلومات ترلاسه کولی شئ. د مشال پاڼې ته چې راشئ نو په دې باندې ښکلي ویډیوګانې، نور معلوماتي او تفریحي خبرونې هم تاسو کتلی او اورېدلی او لوستلی شئ. ورزو د خبرونو د لنډیز په لور په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږ 46 کسان وژل دي او 46 نور چپه کړي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلع ځپل شوې ده چې 14 کسان پکې وژل شوي او 14 ټپي شوي دي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې خبر ایجنسۍ ته رسیدلې ده. د یادې حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو او راتلونکو په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستل دي. د پاکستان فوج وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربیازم عملیاتو په ورستي پړاو کې 252 وسلوال وژل دي. د خبره د یاد فوج د اما اډیکو څنګه یا اس پی آر د یکشنبه په ورځ نوښته په یو بیان کې کړی ده. خون آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو د دې پخلای کړی دی. او د شام اثارون کې ډله وایي په دې هیواد کې له القاعده سره تړلې د النصر ډلې ویان او شاوخوا شل تنه نور سخت دریزي په د هیواد په شمال ختیځ کې په هوایي بردونو کې وژل شوې دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه بمباری د شام حکومت کړي او کروسی فوج. ابو فراز چې د النصر ډلې یو وتلی مشر او د دې ډلې بنسټ ایښودونکی غړی وو په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې هم جګړه کړې وه.
دا وو بوریوال کاکړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورسپانه خپلې اداریې کې لیکي د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلي سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولې شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړې شوې وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو قلنګ اغستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي چې مانې دا شوه لفاټا او خیبر پښتونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوريږي. نو دې باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړې شي. ادارې ته ویل چې دا یره هم د چې د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فاندنګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخري کې وایي چې د لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي نو هله چې د ډیرو پټنځایونو با پته ولګو شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي. نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علی خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي هلو روزلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معاملہ دی له پاکستان ایران تعلقات سره نه تړل کیږي. ادری وړاندې لیکي بشک چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همدا شان دغه قوتونه د پاکستان ښه تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي، او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو څه نه څه مسله را پیدا شي. ادریا اخري کې وایي پاکستان له به پوره پوره کوشش کول وي چې د دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي، او دواړه ملکونو له پکار دي چې د دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقي د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته نړیوال مطبوعات وړاندې کوو. دی وایر ویب پاڼه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګر ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړی، تر هغې په سیمه کې امن نشي راتلی او نه په پاکستان کې امن راتلی شي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې درغلي او بډې رشوتونه دومره زیات شوي چې د دغه هیواد پرمختګ یې ودرولی او ترهګر یې پیاوړي کړي دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د مجید بابر نارو.
دیوایر ویبپاڼه په خپل یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان پوځ ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي، او کشمیر کې یې د هند پر ضد نیغ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې ترې جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتۍ لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده، هغه ده چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپله نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا ووته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزوری شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي، او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي، تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راخیستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرل جان اف سوپ کو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپ کو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو ده.
ترکی وایي هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستوي چې له یورپ یونین سره د یو تړون له مخې له یونانه ترکی ته ور استول کیږي. ترکی له دې وړاندې هم له خپلې خاورې یو شمیر افغانان په زور ایستلي او افغانستان ته یې استولي وو، چې په نتیجه کې یې د بشري حقونو یو شمیر نړیوالو تنظیمونو په دغه هیواد نیوکه کړې وې. نور تفصیل له نوریاس نوریا ورو.
ټاکل شوې ده چې نن د افغانانو په ګډون شاوخوا 1500 کډوال ترکیې له یونانه تسلیم کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ترکیې رسنیو ته کړې ده. دولت پلوي اقسام ورځپاڼې د افکان آلال قول ویلي چې وایي نن به 1500 کډوال له یونانه ترکیې ته راورسیږي او افغانان، عراقیان او پاکستانیان به بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي. دغه کډوال د هغه تړون له مخې ترکیې ته استول کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. د کډوالو د بحران لپاره د یونان د حکومت ویان جورج کیریتیسیس هم ترکیې ته د دغو کډوالو د بیرته استولو مسله تایید کړې خو دقیق شمیر یې ونه ښود. د رویټرز په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د بشري حقونو ډلو دغه تړون غندلی او هغه یې له قانوني خوندیتوب پلوه نیمګړی بللی دی. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت د احصایو له مخې تیر کال شاوخوا 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې او د سږ میلادي کال په لومړیو 2 میاشتو کې یوازې یونان ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې څه کم 1.5 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیې او انقرې ترمنځ شوی تړون پر بشري حقونو یو تاریخي ګزار بللی دی او ویلي دی چې د یونان هغو ټاپوګانو ته به یو هیئت واستوي تر څو وضعیت له نږدې وڅاري چې له هغو ځایونو کډوال په ځانګړو کښتیو کې ترکیې ته استول کیږي. ترکیې له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي وو او افغانستان ته استولي وو. د امنیستي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤل هوریه مصدق وای د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره انقره باید په زور خپل هیواد ته د افغانانو له استولو ډډه وکړي. بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې د چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو د بشري حقونو اصولو او د جنیوا د قانون چون په ګډون ټول نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. دغه راز اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته نوریاس نوری د دې غړې او د ترکیې او افغانستان په حواله ریپورت وړاندې کړ. اوس ورځو افغانستان ته په دغه هیواد کې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له وفد سره د سیاسي اختلاف او له تروریستو د تور لیست نه دغه ګوند د غړو د لری کېدو په اړه بحثونه دوام لري. په عین حال کې د افغانستان مشران جرګه وایي چې د حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته هیله مند دي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه زمونږ همکار رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ګلوبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي لخوا مطرح شوي ځینې غوښتنې د منلو وړ او یو شمېر نورې د بحث وړ دي. د دغه شورا یو لوړ پوړي غړي حاجي عزیز الله دین محمد د یکشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د حزب اسلامي د سولې لپلاوي سره له تورلي څخه د دغه حزب د غړیو د لرې کېدو په اړه بحثونه دوام لري. هغه زیاته کړه د حزب اسلامي هغه غړي چې د جنایي جرمونو مرتکبین دي د اساسي قانون له مخې باید ورسره برخورد وشي، خو د هغه په وینا د سیاسي اختلافاتو د حل په اړه ورسره بحثونه روان دي.
د افغانستان قانون په ځانګړي توګه جنایي برخه وضاحت لري چې کوم څوک جنایي ستونزه ولري نو د اساسي قانون له مخې خپل ستونزه حل کړي، خو سیاسي اختلافات چې دي پر هغو جلا بحثونه کیږي. د تور لیست او پابندیانو پر موضوع هم خبرې روانې دي. دواړه لوري به ځینې مکلفیتونه واخلي او موضوع به حل کړي.
دا په داسې حال کې د چنګدې درې ونی وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي دوه غړي په نړیوال لیست کې شامل کړای شول. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي د نوم نه خودلو په شرط آزادۍ راډیو ته وویل له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړیو لرې کول، قضایي مسؤلیت د نړیوالو بندیزونو ختمول، کابل ته د راغلي پلاوي درېوم د غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې قانون لس کاله وړاندې د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب سوی چې له مخې په تیرو 2.5 لسیزو جنګ جګړو کې ښکېلې خواوې له عدلي او حقوقي تعقیب څخه ژغوري. د ګلوبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی نږدې 12 ورځې وړاندې کابل ته راغلی او په 3 پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره ناستې درلودې. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته خوشبینه ده.
د مشرانو جرګې مشر فضل هدی مسلمیار د یکشنبه پورز د دغه جرګې په عمومي غونډه کې هیله څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره د سولې توافق به د هیواد په ځینو سیمو کې د جګړې له کمېدو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو د سولې په اړه هغه توافق چې د افغانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي د منلو وړ نه دی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې د قربانیانو په اړه باید یو ځانګړی قانون رامنځته شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پوره په شپږو بجو چې مازیګر د خبرونه سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو بیا تاسو ډیوا ریډیو اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته د کراچۍ قاسم بندر کارکونکو وایي چې حکومت د وړاندې ندرې برتونه یا هغه ځایونه چیرته چې د سمندري جازونو مال کوزولی او خېجولی شي خرڅ کړي او اوس پاتې دوه هم خرڅول غواړي. د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه 4000 کسان بې روزګاره شي چې د 90% نه زیات یې پښتانه مزدوران دي. په دې هکله نور تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران ریپورت کې اورو.
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړ. پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنه یې ونه منلې شوي نو بیا به کار بندوي او مهل تبه پر لت غځي.
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی، په دې باندې چې دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې دې سب کچه مزدوران هم دي، دا ټول پکار دي، دا ټول به بې روزګار شي. نو مونږ وایو چې دا خود کو سبا مطلب دا لوګي نمرې انو مونږ یو جدوجهد کوو، مونږ دې له یوې هفتې ټیم ورکا پورت قاسم ته ډېله مونږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی. یوې هفتې ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا مونږ مذاکرات مونږ سره ونکړه یا مطلب دا خبرې مونږ سره شروع نکړي تاغه نه پس مونږ څه کوو چې مونږ بلور شو پورت قاسم په گیټ کې و مونږ حالت درنا ورکو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګ مشر نذیر جان خان وویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وژنې برابر ګام دی.
تقریبا دا 2000 چې کوم ریټ مزدوران کار کوي د دین علاوه 15000 انسانان دي. په دې 15000 انسانانو کم از کم 3-3.5 پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښ نه هغه مخ کې اغستې دي. دا زموږ د لاسه مخ دی، دا د حکومت نه خرڅي او که نه خامخا یې خرڅي. نو مزدور سره خو د ده د لاس پو د محنت او د خپل جدوجهد نه علاوه بله لار نشته.
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لږ تر لږه تنخواه 14000 روپۍ ده، خو د کارکونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسییشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې 1.5 کال یې دلته کار وکړ خو تنخواه یې صرف 9000 روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو هسی شروع کړي.
دلته په زمونږ په پورت قاسم کې مد مونږ ته چې کوم هغه مین وجه ښکاري هغه دا چې 95% هغه پښتانه دي. دا څومره لوی زیاتی ظلم خبره ده، هغه خلکو لپاره دا انتهایي د شرم خبره ده. څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې، اصول دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې دن هغه خپل حق رسي. مونږ ورته وایو چې روډ دا مونږ پښتانه یو، 95% پښتانه یو، مونږ ته خو حق راونه رسي. تاسو کوم ځای کې تاسو څنګه کوم په چا په حق حق ورسي؟ بلوچستان چې دن هغه ځان ته پلردان دي،
د ذکر دا چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري. په قاسم بندر د سامانونو تګ راتګ د میلادي کال 1971 راهسې روان دی. د دې نه خبرتونه وو، خو د کارکونکو په وینا یوازې په دې 2018 مستقل او شاوخوا 3000 دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي. نور شخصي کمپنو ته ورکړل شوې دي او اوس د دې دوه د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د عمران ریپورت مو اورېده د کراچۍ نه را لېږلې او اوس ورځو مومندو ته په بومندو کې د ورستیو بارانونو نور زیان خو نه دی رسولی، خو زمیندار وایي چې د هغوی غنم او پیاز یې ډېر خراب کړي دي. دوی وایي مخکې بارانونه نه وو نو فصلونه یې خراب شو، او بیا ورته حکومتي ادارو چې کومې سرې یا کیمیایي خاوره ورکوله نو هغه دا ځل نه دي ورکړل شوي. د دغې د وجې نه هم په فصلونو باندې سور مرض لګېدلی دی. د شانواز ترکزی ریپورت کې نور حال اورو.
په محمود جنسی او چار صده کې د زیاتو او نو درېدون کې باران له وجې کروندګر وای غنمو او پیازو ته سورکه او تور کې مرض لګېدلی. کروندګر وای چې اول په غریزو سیمو کې د بارانونو د نه کېدو له وجې فصلونه ناوخته راوختل، وروستو حکومتي ادارو کیمیایي سرې بندې کړې وې چې له وجې غنم او سبزیانې کمزورې پاتې شوې وې، ولې دا سات ورته بارانونو فصلونه نور هم خراب کړل. ګلشاه صاحب چې د لکاړ اوسېدونکی دی وای
اوس بارانونه چې کوم دي دا دومره زیات شلو چې اوس په دې فصلونو کې یو مرض دی، یو سرخی مرض ورته ویلی شي، یو ته تور کې مونږ وایي. دا مرضونه د بارانونو د وجې نه، د زیاتوالي د وجې نه په فصلونو باندې ولګېدل. ګیر دې سه د دانه چې کومه ده، دا دانه باندې چې باران ورېږي دې ته دننه اوبه ورنه وځي، او د دې نه بیا دا تور کې د سرخی مرض لګېږي، نو هغه کومه د وجې چې دی هغه وګر دې ته ټول ختمېږي.
ګلزاده محمد پنډیالی شهید بانډي اوسېدونکي دی او هغه وویل چې د هغوی د ولس یوازینی سیمه ییز روزګار کروندې دي. سږکال دغه روزګار ته هم ډېر تاوان ورسېد.
او پیاز او غنم د دې علاقې ډېر ښه فصلونه دي. زموږ علاقې پیاز چونکې ډېر مشهور دي، پنډۍ د پاکستان مختلفو منډیانو ته ځي، او هغې کې هم داسې کمی راغلی دی چې پیاز هم د مرضونه ورته لګېدلي دي. د دې د وجې فصلونه کم دي، ډېر ډېر خراب شوي دي.
د زراعتو د محکمې محمد جنسی زرعي افسر شفیع الله وایي چې کومو فصلونو ته مرض لګېدلی نو علاج یې ممکن نه دی، خو یې ویل چې کوم فصلونه د مرض نه بچ پاتې شوي باید کروندګر دی سپری وکړي.
دا سرخی مرض دا په غنمو باندې راځي، خو د دې حال دا ده چې بیا د آینده وخت لپاره دا تخم بدلی نه کوي. دا داسې بیماري ده چې دا کله یو پټي ته ولګي نو د دې مخنیوی ډېره مشکله ده. خو حالانکه دا چې کوم غنم روغ دي نو موږ د زمیندارو ته دا خاص نه روغ چې هغوی په خپلو غنمو باندې سپری وکړي. په هغه کې روډومیل دي، کرزټ دي، ایلیټ دي، چې دا پرې سپری شي نو انشاءالله چې دا مسله به حل شي. خو چې کوم غنم روغ دي،
او یاد دې وي چې د محمود جنسی په اتو تحصیلونو کې یو تحصیل یکون نهري اوبه لري، ولې د نورو تحصیلونو خلک په باراني اوبو کروندې کوي، او د غنمو نه علاوه به موسمه سبزیان هم ټوکوي چې ورته ډیره ګټه کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د مشال ریډیو خبرونو کې د سارنو خبرونو اخیره ریپورت لرو، او د دغه ریپورت نو وروسته درته د رحمان بابا اجبا قوالی د کرار خان په غږ کې وړاندې کوو. د دې سره به د سهار خبرونې د مشال سر ته رسیږي، او بیا به نور خبرونې د مشال نور همکاران تر مازیګر شپږو بجو پورې پر مخ بیایي. په پېښور کې د پښتو د ستر صوفي شاعر رحمان بابا د اورس په سلسله کې پرون د هغه په مزار یو ادبي غونډه جوړه شوې وه چې پکې په لویه کچه شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو او نورو عامو خلکو شرکت کړی و. زمونږ خبریال طارق اورکزی هم دغه ځای ته ورغلی دی او دا ریپورت یې په برابر کړی چې د رحمان بابا په کلام شروع کیږي.
کلک په غاړه کا زنار د درویشانو، دا کرم په درویشانو د مولا دے، صفتونه دی بشمار د درویشانو، ریدوان هم په جنت
دا کلام د پښتو ستر صوفي شاعر عبدالرحمن بابا دی چې په بخور کې د مشاعرې په وخت د نوموړي یو مینوال وړاندې کړو. دغه مشاعره د رحمان بابا د عرس په سلسله کې د اتوار پورې جوړه شوې وه چې ورته بخور، مردان، چرسده، کوهاټ، اورکزو او د خیبر پښتونخوا یو شمېر نور سیمونه علاوه بلوچستان افغانستان نه هم شاعران، لیکوالان او د رحمان بابا مینوال راغلي وو. شاعرانو په خپلو نظمونو او تاثراتو کې د رحمان بابا په افکارو رڼا واچوله او هغه د انسانیت یو عظیم شاعر وګرځولو. افغانستان نه راغلی یو شاعر او لیکوال ډاکټر مجاهد مشال لوډیو ته وایي که د نړۍ په کچه پښتانه څنګه هم خودلی کېږي، خو د پښتو اصل عکس دا دی چې د خپل تاریخ، ادب او روایتو سره مینه کوي، خپل مشاعر او ملي اتلان یادوي او د دغسې دستوري او مرکې په کولو دنیا ته ښایي چې پښتانه امن خوښي دي.
الحمدلله پښتانه ژوندی قوم دی، خو متاسفانه چې یو بس داسې تحمیل شوي او دا دا هلې ځلې باید مونږ وکړو. دا زموږ مسؤلیت دی، دا د ځوانانو مسؤلیت دی، دا د علماو مسؤلیت دی چې دا لر او بر دا پښتانه دا یو ورونه دي، د دې یو نیکه دی، یو قوم دی، یو قرآن دی، یو کتاب دی، یو بیرغ دی، یو کلمه ده. دا پیغام د قلم په ژبه چې دی خلکو ته ورسیږي، ستاسو ځوانانو په وسایلو چې ورسیږي.
د غونډې پر مهال د رحمان بابا د مزار په ودانۍ کې د کتابونو او خوراکونو خصوصي سټانونه هم لګول شوي وو او پولیسو کلکه پیره ورکوله. د ډېرې شوقدر محترم ګول چې د رحمان بابا مینوال دی مشال لوډیو ته وایي هر کال دغه عرس ته راځي او دلته راغلیو میلمنو خدمت کوي، ځکه چې د ده په زړه کې د بابا یو ډېر لوی مقام دی.
دې کې نهڅوک د چا نه څوک غواړي، نه څوک چا لهڅه ورکوي، بس د بابا سلام له راغلي دي او خدای دې دا سلام قبول او منظور کی هر رنگا. او دا یو ډیر خیسته دنیا باندې یو ډیر شخصیت تیر شوی دی په نبی علیہ السلام باندې مشکو او موږ ټول پیژه کانیو رحمان.
د رحمان بابا د غدری ورځنې اورس د پیښور په حزرخوانه کې د هغه په مزار د جمعې ورځې شروع شوی وو چې دا 13 ورځ پای ته رسیدو. واضح دی چې د رحمان بابا کلیز اورس د 1922 کال راهیسې د رحمان ادبي جرګې لخوا هر کال لمنځل کیږي. د ټولنې مشر پروفیسر داور خان داود مشال لوډو سره د خبرو په وخت د صوبایي حکومت دغه ګیله وکړه چې د دغه اورس په لمنځلو کې ورسره د زړه پورې مرسته نه ده کړې.
چې د جی به عزت شوی وو. رحمان بابا خو یو ډیر لوی شاعر دی، د لریبر پښتونخوا یوازې قومي شاعر نه دی، د نولکوامي شاعر دی. نن دلته په زرګونو خلک راغلي دي د هغه په مزار باندې دا د مشاعرې کوي او د عقیدت ګلونه پیشین دي، لیکن صوبایي حکومت زمون پښتنه قدرې ونه کړله.
یاد ادبي چې په 2009 کال کې وسلوالو د رحمان بابا مزار په بمونو وران کړی وو، چې بیا وروسته د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په 2012 کال کې د خدای بخلي بشیر احمد بلور په مشرۍ کې د مزار موجوده ودانۍ آباده کړه. د رحمان بابا په حق له د شوي تحقیق له مخې هغه د قومه غوریاخیل مومند و، پلار نوم یې عبدالستار و. د پیښور په بادر کلي کې 1422 او 1450 میلادي کال کې پیدا شوی وو. دغه شان د هغه د وفات نیټه 1901 میلادي کال خود لکی گی. تارک ورگزے، مشال ریڈیو، پیخور.
کڅوک را کاندی دنیا خوب دوان عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقانو دل بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کیو ظلمے ستا زلفی پلاس راغلے
یو ویخت بدی پدرس جہان ورنا کم سوک پا فقیر ایش میری فقیریم کم سوک پا فقیر ایش میری فقیریم کم سوک پا امیر ایش میری میری امیری دل برو صدقی لرئی